یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازار له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونه په لړ کې د افغانستان او نړۍ بیلابیل راپورونه اوریدلی سئ، خو د سر موضوع مو په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یوې امیدوارې ښځې د وژل کېدو په اړه راپور دی، چې تر څنګ به نور جزئیات او نور راپورونه هم اوري. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر وایي د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي. د هرات کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې لس کسان مړه شوي، او د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د اذربایجان او ارمنی ټبره ځواکونو ترمنځ د ناګورنا قرباغ په لانجمنه سیمه کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي چې په قطر کې د سولې خبرې ټکنۍ کړي. د سپتمبر له 12مې رئیسې چې دواړه لورو په دوحه کې خبرې پیل کړي، تر اوسه د خبرو کړنلاره نه ده نهایي شوې. د اختلاف وړ یو ټکی د حنفي مذهب پر سر د خبرو پر بنسټ د خبرو دوام دای چې طالبان ټینګار پرې کوي. ښاغلی عبدالله پرون په اسلام آباد کې له فرانس پرس خبری اژانس سره په مرکه کې ویل چې دا ستونزه تر ډېره واره شوې. طالبان همداراز غواړي د سولې په احتمالي موافقه کې د افغان دولت نوم یاد نشي، او پر ځای دا موافقه د افغانانو ترمنځ موافقه ونومول شي. ښاغلی عبدالله وویل داسې ښکاري چې په دې برخه کې هم پرمختګ شوی، خو دې په اړه جزئیات ورنه کړل. په شمال کې شاهین قول اردو ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په فاریاب ولایت کې یو حامله میرمن په ډزو وژلې ده. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی وایي چې پیښه د سه شنبې په ورځ د فاریاب د مرکز میمنې او پښتونکوټ ولسوالۍ ترمنځ هغه مهال وشوه چې دا میرمن له پښتونکوټ ولسوالۍ څخه میمنې ښار ته پر لاره وه، او یو 13 کلن ماشوم هم ورسره و. رضایی وایي چې طالبانو دا میرمن له موټر نه راښکته کړه، او بې سوال ځواب یې د ماشوم او د موټرو د سپرلۍ په مخ کې په ډزو وژله. په فاریاب کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر هم پیښه تایید کړې، خو وایي دا برید د دوو نامعلومو مخپټو وسلوالو لخوا شوی. طالبانو تر دې دمه د پیښې په اړه سپیناوی نه دی کړی. د هرات کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې لس کسان مړه شوي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار په ادرسکن ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو 303 بس له یو فلاین کوچ ډوله موټر سره ټکر وکړ.
په وژل شویو کې 15 سړي، دوه ماشومان او درې ښځې دي. ټول ټپیان هم ملکی وګړي دي.
ښاغلی فرهاد وایي په پیښه کې 8 نور کسان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره روغتونونو ته انتقال شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د اذربایجان او ارمنی ټبره ځواکونو ترمنځ د ناګورنا قرباغ په لانجمنه سیمه کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې. کرملن نن وویل چې دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني خبرو کې له ډیپلوماتیکو لارو د دې جګړې د اوارې پر لارو چارو خبرې وکړې. دا د دې سیمې پر سر په څو کلونو کې تر ټولو سختې نښتې دي چې له څلورو ورځو راهیسې پیل شوي. دواړو مشرانو چمتووالی ښودلی چې د دې جګړې د بندولو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لوري د مینسک ډلې لخوا د خبرو د بیا پیل په ملاتړ کې اعلامیه خپره کړي. د مینسک ډلې مشري روسیا، فرانسه او امریکا کوي. اذربایجاني او ارمنی ټبره ځواکونو ویلي دي چې جګړو ته به دوام ورکړي، چې دا د یوې احتمالي بشپړې جګړې د پیښېدو او په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتوي. دواړو لورو د دې جګړې په ترڅ کې د راز راز وسلو په وسیله پر یو بل حمله کړې دي. او د امریکا دوه لوی هوایی شرکتونه امریکن او یونایټډ په پام کې لري چې سر لننه ل 2.5 زرو زیات کارکونکو ل کار رخصت کړي د دوړو شرکتونو ته چې ل کانګرس څخه میلیارډونه ډالر مرسته تر لاسه کړي ویل شوی و چې د سپتمبر تر پای څوک ل کار ونه باسي. دوړو هوایی شرکتونو ویل دي چې ک د ولسمشر ټرمپ اداره او د متحده ایالاتو کانګرس د کاري فرصتونو د خوندیتوب د ملاتړ لپاره د شپږو نورو میاشتو په مخه پر نورو 25 میلیارد ډالر مرستې موافقه وکړي، نو د دې کار مخه نیول کېدای شي. که څه هم دواړه ګوندونه د هوایی شرکتونو د مالی ملاتړ پلویان دي، خو تمه ده چې دا مرسته به د مالی مرستو په یوه لویه بسته کې شامله وي. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې مشرې نانسی پیلوسی او د خزانه وزیر سټیفن منوچن پرون له یوې میاشتې وروسته د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیدل ترڅو یو حل لاره د دې ستونزې لپاره ومومي. کانګرس تر فشار لاندې دی چې د نومبر په درېمه له انتخاباتو مخکې باید د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د مرستې پر بستې موافقه وکړي.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. یوه امیدوار ښځه په فاریاب ولایت کې طالبانو په ډزو وژله.
خانم کی از ولسوالی پښتونکوټ د مېرمنشي د پښتونکوټ ولسوالی څخه د مېمنې خار تروانه و. یو 13 کلن ماشوم هم ورسره و. له بعد مرغه په لار کې طالب ترهګرو د دوی د موټر مخه نیولې.
نن د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو لورځ سره برابر ده. په افغانستان کې د پاخه عمر لرونکو له کوم ستونزو سره مخامخ دي؟
خلک ترام نه کوي او وایي لاسر پیدا کوم ان فروشگاه ریسه بار نه نور و خال تکال دیر ده بیره بار دیر ده چالار نه ورکی ایزه ده ترام بلکل نست.
ده عراقی کردستان په اربیل کې د امریکای ځواکونو اډې ته تیرمه توغندوی برید سوی دی. په بریتانیا کې په هایدروجن چلیدونکې الوتکه وازمایل سوه او په دوهمه نیمه کې
کورنۍ مشکورنۍ و اجازه عراق ته ځنه مسایده کړه د قربانی حتی ورکول دای قربانی و چې ورکول چې موږ
د فریبا احمدی کاکر په ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو استاد سره خبرې لرو. دا مجله متری وی بجې. ورته د خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قلوردو چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې یو امیدوار میرمن د وسلوالو په ډزو وژل شوی ده. د دې موضوع د نورو جزئیات لپاره له بلخ ولایت څخه زموږ همکار مجیب حبیبزی را سره د ټلیفون پر کښې دی. حبیبزی کزما وزوري، تاسو خبرونه ته شرغلی د 209 شاین قلوردو چارواکو د دې ادعا په اړه د اوریدونکو سره نور جزئیات شریکوي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په فاریاب ولایت کې د یو آتش کلنې میرمن چې امیندواره وه او د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده دغه پېښه غندلې ده او د عاملینو د محاکمه کېدو غوښتنه یې کړې ده. په شمال ځون کې د 209 شاین قلوردو چارواکي وایي چې طالب وسلوالو دغه پېښه د فاریاب ولایت په مربوطاتو کې ترسره کړې او یوه امیندواره ښځه یې په ډزو سره وژلې ده. د شاین قلوردو ویان حنیف رضایي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې دا ښځه له پښتونکوټ ولسوالۍ څخه فاریاب ولایت ته مرکز میمنی ښار ته په لار وه چې د میمنی ښار او پښتونکوټ ولسوالۍ د لارو په اوږدو کې د طالب وسلوالو لخوا له موټر راښکته شوې او د یوې ماشومې په وړاندې یې او همدارنګه د خاوند په مقابل کې په ډزو سره وژل شوې ده. هغه رضایي وویل چې د پېښې د ترسره کېدو اصلي علت معلوم نه دی. ده وویل
ای خانم کې از ولسوالۍ پښتونکوټ په استقامت شهر میمنه در حرکت.
د میرمن چې د پښتونکوټ ولسوالۍ څخه د میمنه خار تروانه و. یو 13 کلن ماشوم هم ورسره و. له بعد مرغه په لار کې طالب ترهګرو د دوی د موټر مخه نیولې. د میرمنې له موټر کوزه کړې پرته له کومه خبرې یې د خپل 13 کلن ماشوم او نورو سپرلیو مخ کې ځای پر ځای په ډزو وشلې.
رضایی وی چې دا مېرمن د درملنې لپاره مېمنې ښار ته د کورنۍ لخوا راوستل کېده تر څو هلته درملنه وشي او په لاره کې دا ورته د پېښې ترسره شوې ده. د فاریاب ولایت د پولیس ویان د کریم یورش سره چې څو شېبې وړاندې ما خبرې درلودې ده وویل چې دا مېرمن جمیله نومېده او 23 کاله یې عمر درلود. له دې سره دوه ماشومان هم وو چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه کم وو او په دغه تړاو دوی دوه تنه هم نیولي دي چې تر پښتنو او ګړبنو لاندې دي. بله
حفظه صاحب، تاسو د پولیسو او د نورو چارواکو امنیتي چارواکو څرګندونې مو راواورولې. آیا په بلخ ولایت کې یا په فاریاب ولایت کې په شمال زون کې په مجموع کې د بشري حقونو ادارو یا د ښځو چارو فعالانو په دې اړه څه خبرګون ښودلی دی یا هغوی څه څرګندونې کړي دي؟
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د دغه کمیسیون صحافي دفتر هم پیښه تایید کړې ده او وایي چې د مېرمن د دوه مخ په خلو نامعلوم وسوال لخوا د بلچراغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې مېمنې ته په لار ووژل شوې ده د بشر حقونو د صحافي دفتر سرپرست حمید عظیمي څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دا عمل د هرې ډلې لخوا چې ترسره شوی وي د بشر ضد یو ناوړه او نه بښونکی چلند دی چې باید د دې ته پیښې عاملین وپېژندل شي او له دولت څخه غوښتنه وکړه او تقاضا یې دا وه چې د پیښې عاملین باید ژر تر ژره محکمې ته راکش شي. په باندې یاد کړم چې په دغه تړاو تر دمه طالبانو ډلې سپیناوی نه دی کړی چې دا پیښه دوی ته مربوط ده. کیا
ډېره زیاته مننه کوم د بلخ ولایت څخه زموږ همکار موجیب حبیبزی و چې معلومات یې راکول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وډه ماشام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وزي اوریدل سي. نن د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو لورځ سره برابر ده. د ورځ سرکل داس محل رارسیږي چې د افغانستان په شمول د نړۍ په اکثر هیوادونو کې کورونا وایروس له دوی په لوړه کچه قرباني اخیستې ده. د افغانستان د امروختي وزارت وایي چې په دې وخت کې کووېډ 19 ناروغي 1,345 کسان مړه دي چې او یا سلانه پکښې د پاخه عمر لرونکي یا ډیر عمر لرونکي کسان دي. رحمت الله افغان په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکو او یا کلن محمد ظریف د لاسو اولادونو پلار دی. دای وای په ښار کې لاسي کراچی چلوي او د خلکو سودا له یو ځای بل ځای ته وړي. د محمد ظریف په خبره د ساتنې څوک نه لري، مجبور دی چې په دې عمر کې همکار وکړي او خپل ځان او کورنۍ ته یو مړی ډوډۍ وګټي.
کور کله پیدا کی کله نه کی او خلک ترام نه کی او وای لاس ور پیدا کوم من پروژه وی سبار نه نور و خل تکول دیر ده بیر بار دیر ده چالار نه ور کی ایزه ده ترام بالکل نست.
د کابل ښار بل اوسیدونکو نوی کلن محمد ظاهر وای چې زامنو پرېخي بهر تتللی او دای دلته یوازې ژوند کوي.
ژوند ستونزمن دی، څوک مجبور یم، کار او مزدوري نشته، نه وږی او نه هم موړ پاتې کیږم، زامنو مې پرېخودلی یم خارج ته تللی.
دا سلونی او زامن بوي چې په زړه کې خپل میندو پلرونو ته امسان نشي، خو داسې هم شته چې میندې او پلرونه یې ورته هرڅه دي او کنوي نشتون یې ډیر ځوروي او وایي چې آن د کورنۍ نظام یې هم ورګډوډ کړی. د خوست ولایت اوسیدونکي عزیز الرحمن وایي چې پلار یې ډاکټر و او کووېډ 19 ناروغۍ ترې واخیست.
افغان علت خو بیخي نه معلومیږي، نه دومره خفه یو ټول دی. اول دی زما په شمول زه ځان دومره نیمګړی سبوم کدی دنیا کې چې زه بیخي نه وم. بیا خو هغه مادر مې چې دی یعنی ما نیم چې دی خو دومره ځان نیمګړی سبوي چې د دنیا خو هیڅ نور نه غواړي، نه داسې وایي چې موږ خو دغه زندگی وجه ختمه شو تر اوس پورې. خو یو مختجی سبو کوم موري چې دا مورخ دومره ځون نیمګړی سبوي چې په دې دنیا کې بیخي ژوند تامن نه لري.
عزیز الرحمن زیاتبی پلاری د ورځې له اویا تر اتیا ناروغان کتل. هته د کورونا په وخت کې هم په کور پاتې نسو. مونږ او د خپلو خلکو لپاره خدمت وکړ چې بالاخره همدې ناولې ناروغۍ ژوند واخیست. له 1990 میلادي کال راهیسې هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا نومول شوې ده. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اټکل کړی چې د افغانستان د وګړو شمیر 3.5 میلیونه تنو ته رسیږي، خو د پخ عمر کسانو شمیر یې نه دی معلوم کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 9209 تنه په کورونا اخته سوي چې له دې شمېرې 10% د پخ عمر لرونکي کسان دي. د دغه وزارت وین اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کوټنولس ناروغۍ له امله په دې هیواد کې د مړو شویو کسانو شمېر 1450 ته رسیږي چې 80% د پاخه عمر لرونکي کسان دي.
کوم د کووید 19 مریضان چې په شفخانو کې بستر شوي دي، دا هغه تنان دي چې عمرونه یې له 500 نه زیات دي، او کله چې مړینو ته راشو یعنی 1450 تنان مړه شوي دي، په دې کې څه د پاسه 80% هغه کسان دي چې دغه عمرونه له 500 کالو نه لوړ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو په کورونا وایرس دخته کسانو د شمېر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د مالی دوهمې څپې له اندېښنو سره مخ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون وروستۍ شمېرې ښیي چې په کورونا وایرس تخته کسانو شمېر په ټوله نړۍ کې له 3.5 میلیونه تنو اوښتی او د مړینو ټول شمېر 1.825 میلیونه تنو ته رسېدلی.
دوستانو تاسې ازادي راډیو اوري، اوس په ډیوی نه درڅخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې د نفتو ګازو ځانګړي کمیټه پرانیسته. دا کمیټه پرون د چهار شنبې په ورځ د دې خونې د مسولینو او د یو شمېر سوداګرو په حضور کې پرانیستل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان امین بابا ازادي راډیو ته وویل دا کمیټه به هیواد کې د سون توکو او ګازو واردات او دې برخه کې د اسانتیاو برابرولو لپاره کار کوي. د ښاغلي بابک په خبره د دې کمیټې غړي به خلکو ته د ژمي میاشتو کې د بېلابېلو سون توکو او ګازو نرخونه کنټرولوي ترڅو خلک په اسانه لاسرسی ورته ولري. له دې وړاندې افغانستان کې هر کال د نفتو ګازو لوړو نرخونو په ځانګړي ډول ژمي کې سرخوږی جوړ کړی و، خو د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وینا د دې کمیټې په جوړېدو به بازار کې د نفتو ګاز او د نرخونو د لوړوالي اساسي ستونزې هوارې شي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي سږ کال به د هلمند ولایت کروندګرو باندې 2,200 میټریک ټنه اصلاح شوي غنم وویشل شي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویلي روان کال ټول هیواد کې 15.1 میلیونه ټنه غنم کرل شوي چې ډیری یې تخار، هلمند، کندهار، نیمروز کې کرل شوي دي. د ښاغلي رستمی په وینا په پام کې ده چې د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په روان کال ټول هیواد کې 14,000 اصلاح شوي تخمونه په 600 کروندګرو وویشي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې روان کال په کروندګرو د اصلاح شویو تخمونو ویشل به د غنمو د حاصلاتو بهیر چټک کړي.
له دیوی نظر څخه مو اقتصادي خبرونه واورېدل. دوستانو تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا ولولئ، او که چیرې مو دا خبرونه یا نور خبرونه نه اورېدلې او بیا اورېدلې غواړئ نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګز. موږ ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه او همې تکرار اورېدلی سئ او راپورونه مو لوستلی سئ. ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د عراقي کردستان اربیل کې هغه ځای ته نږدې توغندي لګېدلې دي چې هلته امریکایي ځواکونه دی را دي. دا پېښه په داسې وخت کې سوي ده چې په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی دی چې په وروستیو میاشتو کې د توغندیو بریدونه پرې زیات شوي دي، او که د عراق حکومت غم ونه خوري سفارت به بند کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
وی ایران په لوه مشکوکې وسلواري ډلې لشتر لشپش توغندي د اربیل هوایي ډګر په لور وشتلې دي چې هلته نږدې امریکایي ځواکونه دی را دي. د عراق د کردستان د تروریزم ضد څانګې د چهارشنبې پرستور پورې کړ چې دا توغندي د عراق الهشت شعبي ډلې ویشتلې دي. دا وسلوال د عراق د حکومت دی چې ایران پلوه ډلې یې ملاتړ کوي. د کردستان د تروریزم ضد څانګه وایي الهشت شعبي په نینوا ولایت کې د شیخ امیر د کلي له لورې شپږ توغندي د اربیل د هوایي ډګر پخوا ویشتلې دي. د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال بن ماروټو پر ټویټر لیکلی دي. لومړنی راپورونه دا دي چې دا توغندي په اربیل کې پر ائتلافي ځواکونو نه دي لګېدلي، د سر او مال زیان هم نه دی اړولی او موضوع تر څېړنې لاندې ده. پر کومه سیمه چې دا توغندي لګېدلي دي هغه د کردستان د ډیموکراتیک ګوند مرکزي دفتر ته نږدې ده. دا یو وسلواله ډله ده چې د ایران ضد ده او له کلونو راهیسې مرکز د عراق په کردستان کې جوړ کړی دی. د عراق د کوردستان ډیموکراتیک ګوند په ټویټر لیکلی دی چې یو توغندی د دوی مرکزي دفتر ته څیرمه لګېدلی دی او دا جوته نه ده چې هدف امریکایي ځواکونه وو که د دوی ګوند. ایران تر دې مخکې د کوردستان پر ډیموکراتیک ګوند بریدونه کړي دي. د دوی مشران یې د عراق په کوردستان او اروپا کې وژلي دي. د توغندیو دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې د امریکا متحد ایالاتونو خبرداری ورکړی دی چې په پلازمینه بغداد کې به خپل سفارت بند کړي که چیرته د عراق حکومت هغه ایران پلوه ملیشیې ملامته نه کړي چې په وروستیو میاشتو کې په زرغونې سیمه کې چې د امریکا سفارت دی او هلته امریکایي پوځیان هم دیره دي د توغندیو په لسګونو بریدونه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمش خلاص د ایراریو اوري یو امریکایي تحلیلګر جاناتن هلمن په خپل نوی چاپ شوی کتاب کې د چین له لوی پروژې یو کمربند او یو لارې پرده پورته کړي. دا کتاب د امپراتور نوی لار چین او د پیړۍ پروژه نومیږي چې د سپتمبر په 19مه چاپ شوی دی. په کتاب کې د چین د قدرت نوی لیدلورو ته اشاره شوې ده چې غواړي د دې پروژې په مټې ترلاسه کړي. تفصیل اسدالله الودین راکوي.
د امپراتور نویلار چین او د پیړۍ پروژه په نوم کتاب کې ډیر تمرکز د چین د بهرنی سیاست پر نوښت شوی دی. دې کتاب کې د چینایي چارواکو د مرکو تحلیل او څېړنې له مخې دا کیسه کیږي چې آیا چین د یو کمربند یوې لارې په پروژې سره خپل نړیوال هدف ته رسیږي که نه. دا هغه پروژه ده چې چین 2013 کال کې مطرح کړه او له مخې یې غواړي د ورېښمو پخوانۍ لاره بیرته راژوندۍ کړي، هغه لاره چې د سمندر او ځمکې له لارې درې وچې آسیا، اروپا او افریقا سره نښلوي. دا پروژه د چین د بهرني سیاست یوه مهمه برخه ده او د پیړۍ پروژه یې بولي. د کتاب لیکوال جاناتن هلمن په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د یوې څېړنیزې څانګې یا تینک تانک تحلیلګر دی او د آسیا د بیا نښلولو پروژې د مدیر په توګه کار کوي. هلمن له ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي د چین ځینې فعالیتونه د خبرداري او اندېښنې وړ دي. د ویلي دغه هیواد د یو کمربند او یوې لارې لویې پروژې د همغږۍ لپاره مدیریتي جوړښت نه لري. هلمن په خپل کتاب کې لیکلي د یو تریلیون ډالرو دا لویه پروژه د یوې لویې ستراتیژۍ پر ځای تر ډیره د ټکنیو او ناهمغږو نوښتونو یوه ټولګه ده. کتاب کې راغلي د دغې پروژې په ځینو چارو کې لا هم ابهامات شته. چین د دغې پروژې د بشپړولو لپاره په آسیا، افریقا او اروپا کې د بندرونو، ریل پټلیو او برېښنا پروژو باندې سلګونه میلیارد ډالر پانګونه کوي. د هلمن په کتاب کې راغلي دغه پروژه وروستیو کلونو کې یو څه له پامه غورځېدلې ځکه د ځینو پروژو د سوداګریز ارزښت په اړه یې پوښتنې راولاړې شوې او ورسره سم داسې اندېښنې دي چې چین ممکن د یو کمربند یوې لارې پروژه پر نورو هیوادونو د کنټرول یوه وسیله وګرځوي. د کتاب لیکوال چین د شاهي نظامونو په قطار کې دروي او وایي دغو نظامونو له سوداګرۍ نه د جیوپولیټیک یا سیاسي جغرافیې د پراختیا په هدف کار اخیست. په کتاب کې راغلي له ابهاماتو او کمزوریو سره سره د یو کمربند یوې لارې پروژه مخته روانه ده. لیکوال ویلي د دغې لویې پروژې ځینې وړې برخې د اقتصادي او سوداګریز ارزښت په نسبت ډیر سیاسي ارزښت لري او له چین سره د نورو هیوادونو اړیکې پیاوړې کوي.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
دستانو د ازادی په سپو کې خبرونه زموږ نن پنج شنبه ده نن خبریږي د وروسته راځي لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست چې نن د عدم تشدد ورځ ده او په همدې مناسبت موږ په دې خبرونه کې د ازادی په سپو خبرونه کې د افغانستان د سولې پر روانو مذاکراتو او بحثونو باندې خبرې کوي په دوحې کې د افغانستان د دولت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ بحثونه روان دي چې څنګه کولی شي چې په دې هېواد کې جګړه ختمه کړي او یوې سولې ته لار ومومي. نو دا خبرونه زموږ په نورو ساعتونو کې اوریدلی سي، تاسې هم خپل نظر راسره شریکولی سي. اوس هم د دې خبرونې پاتې برخې ته ورځو. په بریتانیا کې په هایدروجن چلیدونکې الوتکه وازمایل سوه. دا الوتکه شپږ تنه سپرلۍ وړلی سي، خو جوړوونکي کمپنۍ یې وایي چې د الوتکې ظرفیت به نور هم لوړ کړي. په دې اړه له عصمت سروان څخه اورو.
د پایپر میلبو په نوم په هایدروجن چلیدونکې الوتکه د بریتانیا له کرانفیلد څخه والوته او بیرته په هماغه ځای کې کښېناسته. الوتکه له مځکې زر فوټه لوړه شوه او په ساعت کې 115 مایله سرعت واخیست. د الوتکه زیرو اوویا کمپنۍ د لندن د شمال په کرانفیلد کې جوړه کړې ده. زیرو اوویا کمپنۍ غواړي چې په راتلونکي کې دا ډول ډېرې هایبرید الوتکې جوړې کړي. دا الوتکې د تیلو پر ځای د هایدروجن په سوځولو او بیټرۍ کار کوي. تمه کیږي چې دا ډول لوی الوتکې جوړې شي چې ډېر بار او سپرلۍ وړلی شي. د بریتانیا حکومت د دې الوتکې د جوړولو مالی لګښت په غاړه اخیستی دی او ټاکل شوی دی چې په راتلونکو درو کلونو کې دا ډول ګڼې الوتکې جوړې شي چې له 100 تر 200 سپرلۍ پکې ځای شي. د الوتکې جوړونکې کمپنۍ وایي چې تر 2030 پورې به په دې بریالی شي چې داسې هایدروجنی الوتکې جوړې کړي چې 200 تنه سپرلۍ وړلی او تر 5500 کیلومتره پورې سفر کولی شي. په کرانفیلد کې تازه ازمویل شوې الوتکه د شپږو تنو لپاره ده او ټاکل شوی ده چې په بل ازمیش کې له انګلینډ څخه تر سکاتلینډ پورې 400 کیلومتره مزل وکوي. د دې الوتکې ژغ ډېر ټیټ دی او چاپیریال نه ککړوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو نو وسم تاسو سره غلي پیغامونه ورو
تاسو لا پیغامونو
زاد الولی جدا د هلمن ولاد د ناوی ولسوالۍ د هزارست خبرې کوم. موږ دا یل د حکومت موږ راوې کې د کرکټ میدانونه جوړ کې زخپل افریکر بالر م خدا د شي اڅ دغه نه د سد نسی د لاس پیله تخت کو په لرګو. ما دا یل د حکومت د کرکټ بخښه کې مرسته وشي. والسلام.
ملکان ولایت وامال صالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کیما. پندستان کې دا د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته وامال صالح کې یعنی په ټول ورساله په فتح باندې سری سیوه شبکه د باندې سن لرو او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او شکم ځای کار ورکوي. هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دي سنه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالیو کې هم حتی چې د مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ دغه وزارت وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مصالحو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
زه ګل احمد د کندهار ولایت فرنګ بیه ولسوالۍ خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. دې هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی ښه خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وسي دلته موږ مړو نو باندې هم سوله څه کوو؟ نو اول باید اوربند